نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. په افغانستان کې به په تیرو کلونو کې حکومتونو تقریبا هر وخت اختر له سعودي عربستان سره په یو ورځ کاوه، خو سږ کال طالبانو له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ. د اختر په لومړی ورځ په افغانستان کې اکثر خلک قرباني کوي. روغتیا پالانو خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د زپې پر مهال دستکش په لاسونو کړي او ماسکونه وتړي، ځکه چې د کانګو ناروغي پیښې زیات شوې دي. په کابل کې د انتانی روغتون مسؤلینو تیرونی خبرداری ورکړ چې سږ کال د کانګو طبي مثبتې پیښې د پرو سږ کال په پرتله په افغانستان کې له لسو تر پنځلسو فیصدو ډېر شوې دي. که د دې ناروغۍ درملنه په خپل وخت ونه شي، وژونکې ده. ازبکستان د اختر په مناسبت له افغانستان سره 1,300 بشري مرسته وکړه. په ترمست ښار کې د ازبکستان سرحدي چارواکو پرون خبر ورکړ چې دا مرستې د ولسمشر شوکت مرزیایف په لارښوونه بلخ ولایت ته واستولې. په دې بشري مرستو کې اوړه، وریځې، بوره، پاستا، غوړي، لوبیا او یو شمېر خواړه شامل دي. دا مرستې پرون په حیرتان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغان لوري ته وسپارل شوې. په دې مراسمو کې د طالبانو د بلخ د ولی مرستیال نور الهدا، د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف او د سرخندریا والی اولخبیک قاسموف برخه لرله. ازبکستان د کوچني اختر او نوروز په مناسبت هم له افغانستان سره د شاوخوا 200 ټنه خوراکي موادو مرستې کړې وې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د متحده ایالاتونو له لوري د نړیوالې جنايي محکمې پر څلورو شزینه قاضیانو د امریکا له لوري د لګیدلو بندیزونو د سمدستي لری کېدو غوښتنه وکړه. ولکر ترک د جمعې پر ورځ په بیان کې وویل داسې پریکړې کولی شي چې قضایي خپلواکي او عدالت له خطر سره مخامخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د شاغلي ولکر د نظر تایید کړی دی او د دې بندیزونو د سمدستي لری کېدو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د پنځشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په غزه او لویدیځې غاړې کې د جګړو په ترڅ کې له اعداس سره سم د اسرائیلي ځواکونو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو او همدارس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قضیو د څېړلو د هڅو په تړاو د نړیوالې جنايي محکمې پر څلورو قاضیانو بندیزونه لګوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د ده د کابینې درې غړي به د دوشنبې پر ورځ په لندن کې له چینایي چارواکو سره د سوداګرۍ د تړون په اړه خبرې وکړي. د جمعې پر ورځ ټرمپ په خپلې خواله رسنۍ سوشل تروت کې ولیکل چې د خزانې وزیر سکاټ بیسنت، د سوداګرۍ وزیر هاوارد لوټینګ او د امریکا د تجارتي چارو استازي جیمسن ګریر به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم لیکلي چې دا غونډه باید ډیره ښه ترسره شي. غونډه یو ورځ وروسته له هغه پلان شوه چې ډونالډ ټرمپ د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د دواړو مشرانو ترمنځ په یوه نادره ټلیفوني اړیکه کې خبرې وکړي. که څه هم امریکا او چین په دې وروستیو کې د ځینو سوداګریزو تعارفو د بیرته راګرځولو لپاره د نویو ورځو تړون لاسلیک کړ، خو دې لنډمهاله تړون د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ راپیدا شوې پراخې تجارتي اندېښنې پای ته نه دي رسولې. او د لندن یوې محکمې دوو اوکراینیانو ته د اپریل میاشت د محکمې لپاره وټاکله. دا اوکراینیان په دې تورن شوي چې د بریتانیا د سریعظم کیر سټارمر شتمنیو ته پور اچولو کې لاس درلود. د بریتانیا د څارنوالي یوه ویاند ازادي راډیو ته وویل چې نه دې دوو اوکراینیانو او نه هم په دې قضیه کې یوه بل تورن چې هغه د رومانیا دی پرون د لندن په اولډ بیلیپ محکمه کې د دې تورونو په اړه څه وویل. د بریتانیا د ترهګری ضد پولیس څېړنه کوي چې څنګه اولې دغه درې کسانو او یو بل د بریتانیا د سر اعظم یوه موټر او دوه کورونو ته اور ورته کړی دی. څلورم تورن تیره اونۍ د لندن په سټاند سټریټ هوایي ډګر کې ونیول شو او په ضمانت خوشې شو. د اور لګېدو په دې پیښو کې چې د مې په میاشت کې وشوې څوک ټپي شوی نه دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. شرغ لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هیله لرم چې ټوله به جوړ او روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویل او مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا ډنډر، پاڼه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات چې د 22مې صفحې څخه بیا تر 25مې صفحې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل پاڼه، ساقه، ریښه، ګل شامل وه. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چې شي کوي وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې د خاورو پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات ور ټولو اعضاو ته ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده خپله نبات و ساختمان چې شي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي په عیني حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختي لیدلي اوسي چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټي خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایو دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي دغه غوټۍ کې څه شي کیږي؟ غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات څه کیږي؟ وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې د هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټی و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. ورسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي او بل یې هم لرګي ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دي هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي، او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي. دوی چې دي په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوځنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دي په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې واده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمیني چې ورته ویل کېږي. دا چې شي دي په افقي ډول د دې ساقه چې کېږي د خاورې پر مخ باندې واده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دي د نورو شیانو په واسطه ډېری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلي یې، چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده او نمو وکړي. چې دا څه دي؟ تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی، د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی، تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي. هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو، چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چې کوي وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. که څرنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تیر سوی یي، هغه پر منځ یې څه کو؟ قطع کو. د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو، موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم، هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم څه کوي؟ مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارټکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارټکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارټکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري؟ زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندله چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده یې څه ده؟ د انتقال دنده په غاړه لري. او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي؟ اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي؟ لیږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو. د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو، هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی. مګر که چیرې یو ځوانه درخت موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو، په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي. لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټي و پیژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کېږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي، له منځه ولاړ سي، د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود درلودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي څه شي کېږي؟ پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایي. پاڼه چې د موږ وویله چې کلوروفین لرونکې ده، او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی؟ موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري، او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري، او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري. او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پرې کړو، نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه وینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه، دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار، لاندینۍ طبقه کې بیا سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل راځو د پاڼې رګبندۍ ته. پاڼې په رګبندۍ کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ وینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندۍ چې ده په دې کې دغه یوې اصلي رګبندۍ، یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغې رګبندۍ چې ده موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بلې چې ده جال شکله. موازی رګبندۍ چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندۍ کې چې د موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ چکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو، موږ به چې سو ورسره اشناسو. او موازی رګبندۍ کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګونه. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې ده خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري. ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې یې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې یې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنۍ برخه د پښتنو برخې ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړئ او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال، د پاڼې رګبندۍ په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوي وي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو پدې هله چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست شراغ لاست اتم ټولګي و شپږم واسطه په نن ورځې سفر کې کې زموږ سلرم سفر کې دی موږ به نن د ژوو ډله بندي ووایو او وبا پیژو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنې کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنې ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي، او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او دا نسره به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دي نسجونه چې دي تقریبا سره یو ډول دي، یعنې حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنې د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي، او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوری لرونکي فایلم چې دي، دوی هم زوجي تکثر، هم غیر زوجي تکثر، او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګار، شنجان، کبار او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوری بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دی ټولې زیاتره چې دی موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي، او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوری ته ورته جوړشتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کوم توکي چې دی خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندۍ موجودات چې دی موږ وایو چچونکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چچونکي حجرې لري، او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه، چچونکو حجرو په واسطه، خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخې ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغو سوري له لارې او د ښکرونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې مثالونه هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جلی فیش او داسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي، او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي، او یو ډول مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې، همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چې کوي د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدودانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژن. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چې کوي سوری کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځېږي. همدارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شي لري تاوان رسوي. او د دوی کومې هګۍ چې دي هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دي موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و حلزون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدودانې چنجی. موږ وایو دا چنجان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې ده د انسان په هضمي کانال کې، او نوې زیږیدونه برخه چې ده هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چیکیې تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کمه خوله چې ده هغه د دې لامل کېږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومښلوي. موږ وایو دوی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دوی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومښلېږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلېږي او ورو ورو غټېږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویی بدن ته داخليږي. کله چې د غویی بدن ته داخل شي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي، چې دغه اګی چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویی په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغي رامنځته کېدو لامل کیږي، چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي، د نسناسي ناروغي، د همدارنګه ډېر نور لاملونه، ډېر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهي جوړښت لري، چې د دې شاوخوا کلک پوښ پیشل سوي دي، چاچا پیر سوي دي، چې دغه پوښ چې دی پروتیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو، حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي، او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي، چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژنو. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپله دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده، او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایته مواد سره مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجېږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کوي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی شي تر کلونو کلونو باندې چې پاتې شي ژوندي پاتې شي. او دی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دی چې دی د ناپاکو اوبو یا ناپرېمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پرېول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دې کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي